ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਗ੍ਰਾਨ ਅਰਿਦਨ ਕੋ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਨ ਦ ਸ਼ੁਰੂ ਰਸ ਕਾਲ ਦ ਜ਼ਰੀ ਵਿਸ਼ਤਮ ਦ ਸਤੰਬਰ ਦ ਮਿਆਸ ਤੇ ਨੰਬਰੇ ਨੀ ਤਦਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡੀ ਰੇਡੀਓ ਪਦੀ ਨੀ ਸਾਤਾ ਖਬਰੀ ਖਰਵਾਨੇ ਕੀ ਦਰਤ ਜਮਾ ਹਵ ਜਲੀਲ ਸਟੇ ਮਸ਼ਵਾਇਮ ਔ ਅਵਲ ਸਾਸ ਉਪਾਮਰਾ ਗਰਦੂਮ ਦ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਟਕਤਾ د امریکا صدر جو بایدن د نهي اسې شنبه په ورځ افغانستان کې د امریکا د جګړې د ختمېدو په اړه وغږېدو او ویل چې امریکا ته پکار وو چې ډېر وخت مخکې خپل عسکر د افغانستان نه راوستلې وي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په قطر کې د هند سفیر د طالبانو له یو لړپوري چارواکي سره کتلې دي. دا په افغانستان باندې د طالبانو له ولکې وروسته د هند او د دې ډلې ترمنځ لومړی رسمي تماس دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي او مشر خبرداري ورکړې په افغانستان کې بشري بحران روان دی چېرته چې دغه هیواد د نیمې نه زیات آبادي د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. او اوس خوښ شئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا صدر جو بایدن د نهي په ورځ افغانستان کې د امریکا د جګړې د ختمېدو په اړه وغږېدو او وی ویل چې امریکا ته پکار وو چې ډېر وخت مخکې له خپل عسکر د افغانستان نه وباسلي وو. بایدن په خپل وینا کې ډېر کوشش په دې وکړو چې د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راویستلو او جګړې ختمولو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع وکړي. هغه د طالبانو د آینده حکومت په اړه هیڅ هم ونه ویل. بایدن خپله وینا په دې ټکي پیل کړه چې امریکا په هوایي جازونو باندې د خلکو د انتقال داسې لوی مشن پوره کړو چې په تاریخ کې یې مثال نه لیدل کېږي. هغه د امریکا پوځ نه مننه وکړه چې له کبل یې څه د پاسه 1,00,000 کسانو د راویستلو مشن پوره شو. بایدن دا هم وویل چې سلو نواخله 200 پورې امریکایي شهریان اوس هم په افغانستان کې پاتې دي، ځینې راوتل غواړي. اکثره دا کسان چې پاتې دي دوه شهرتونه لري. 90% امریکایي شهریانو چې غوښتل اوزي راویستل شوي دي. بایدن زیاته کړه چې که په افغانستان کې پاتې امریکایي شهریان هم وغواړي چې له هغه ځایه وځي نو د امریکا کوششونه به جاري وي. بایدن خبرداری ورکړو هغه کسان چې غواړي امریکا ته نقصان ورسوي امریکا به د هغوی په وړاندې آرام پاتې نشي، هغه به ونه بخي، هغوی به هیر نه کړي او د نړۍ په هر ګوټ کې چې وي هغوی به لمنده وسي. د هند سفیر دیپک میتال د فشنبې په ورځ په دوها کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر شیر محمد ستانګزی سره کتلې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا لیدنه کتنه د طالبانو د غوښتنې په اساس شوې ده. د رایټر خبري ایجنسی وایي چې هند د اوږدې مودې راهیسې د طالبانو په اړه اندېښنه لري ځکه هغوی د هند د سیال پاکستان سره نږدې اړیکې لري. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو خواوو په دغه کتنه کې د هغو هندي اتباعو په امنیت خبرې کړي چې په افغانستان کې پاتې دي. د هند سفیر میتال همداشان ښاغلي عباس ته د هند اندېښنه په ډاګه کړه چې کېدی شي د هند ضد ملیشیا ډلې د افغانستان له خاورې څخه په دې هیواد باندې د بریدونو لپاره استفاده وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي یا مشر انټونیو ګوټریس خبرداری ورکړې په افغانستان کې بشري بحران روان دی چېرته چې دغه هیواد نه نیمې نه زیات آبادي د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. ښاغلي ګوټریس دغه خبرې په یو بیان کې کړي چې د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو او دغلته هر څه طالبانو ته حواله کولو وروسته یې ورکړې. په دغه بیان کې نوموړي ویلي په دې ورځ افغانستان یو نوی پړاو ته داخليږي، زه په دغه هیواد کې روان بشري بحران، اقتصادي ستونزو او د عام افغانانو د ژوند بنیادي ضرورتونو له منځه تللو په خطر ژور اندېښنه لرم. ښاغلي ګوټریس زیاته کړه چې په افغانستان کې یو بشري بحران یا انساني ستونزه را روان ده. ملګري ملتونه د کال 1980 راهیسې په افغانستان کې د افغانانو مرستې کوي. په خپل بیان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي په افغانستان کې به د بشري مرستو نظام پاتې کیږي او د افغانانو د مرستو ژمنې به ژوندۍ وي. طالبانو د نهي اسې شنبه په ورځ د افغانستان د نړیوالو قواوو وتل مانځل او هغه نورو برید کوونکو ته یو لوی سبق ووالو. طالبانو په امریکا او نورو نړۍ کې وکړو چې د طالبانو واکمنۍ دي تسلیم کړي. طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد دا خبرې څو غنټې پسله هغې وکړې چې د امریکا آخري پوځي جال د کابل هوایي ډګر نه والوتو او ایرپورټ د طالبانو لاس ته ولوېد. ذبیح الله مجاهد چې د کابل هوایي ډګر په منځ کې خبریالانو سره خبرې کولې افغانانو ته مبارکي ویله او له هیواده یې د خارجي قواو وتل د ټولو افغانانو لپاره یو کامیابي وبلله.
ګرانو کتونکو اردوونکو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو نمو تاسو سهرنی خبرونه اوریدل، اوس مالې اجازه راکړئ، د خدای پامان.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خبرونه تاسو اوریدل او اوس ورځو تفصیلی ریپورټونه ته. د امریکا صدر جو بایدن د نهي یا سه‌شنبه په ورځ افغانستان کې د امریکا د جګړې د ختمېدو په اړه وغږېدو او وی ویل چې امریکا ته پکار وو چې ډېر وخت مخکې خپل عسكر د افغانستان راوستلی وو. نو تفصیل په د ډیوا خبريال او همکار فواد لامی په دې ریپورت کې وره.
بایدن خپل وینا په دې ټکی فایل کړ چې امریکا په هوایي جهازونو باندې د خلکو د انتقال داسې لوی میشن پوره کړ چې په تاریخ کې ساري نه لیدل کیږي. هغه د امریکا پوز نمننه وکړ چې له کابل یې د څه د پاسه 1,60,000 کسانو د راایستلو میشن پوره کړ.
Our operation Allied Rescue ended up getting more than 5,500 Americans out.
زموږ د Allied Rescue د اتحادیان نجات میشن کامیاب شو چې د 15,500 نه زیات امریکایي شهریان راوباسي. موږ د هغو ملکونو چې افغانستان ته زموږ سره د اسامه بن لادن د منځه وړلو لپاره تللي وو د هغو زرګونه شهریان او سفارتکاران مو راوبستل. موږ د امریکا د سفارت ځایي کارکنان او کورنۍ چې شمېر یې قریبا 1,500 ته رسېده راوبستل. موږ زرګونه افغان ترجمانان او نور چې موږ سره یې همکاري کړې وه هم راوبستل.
بایدن دا هم وویل چې د سلو نه واخره تر 200 امریکایي شهریان اوس هم د افغانستان کې پاتې دي. ځینې راوتل غواړي. اکثره دا کسان چې پاتې دي دوه شهریت لري. 90% امریکایي شهریان چې غوښتل وو دي راوېستل شول. بایدن زیاته کړه چې په افغانستان کې پاتې امریکایي شهریان هم و غواړي چې لاغه دایره ووځي نو د امریکا کوششونه به جاری وي.
There is no deadline. We remain committed to get them out if they want to come out.
هیڅ کوم ټاکلې مایت نشته. که هغه غواړي چې راوځي نو موږ شمن یو چې هغه به راوځو. هر جو وزیر انتونی بلینکن د دوامدار سفارتکارۍ کوشنو مشري په غاړه لري چې یقین کړي هر امریکایي شهري افغان اتحادي یا بارني شهري چې غواړي له افغانستان ووځي ورسره ورته خوندي لار برابر شي.
بایدن د کابل نه د اتحادیانو او امریکایانو رئیسلو میشن کامیاب او بالا او د تیر هفته 14 ته په اشاره سره چې پکې ديار لس امریکایان او یو سل او یا افغانان ووژل شول وو ویل چې حالات ته په کتلو سره د میشن همداسې خطرې لزان سره درلودي. صدر بایدن وو ویل کله چې واقعي اختیار ته ورسید نو مخکینی صدر چې ترامپ له طالبانو سره د مخالم معاهده کړی و او د ته دودري لارې پاتوي یا به فوجان تور راويستل او یا به جګړه تیزول او د نامعلوم وخت لپاره به بیا د جنگ روان پاتو. بایدن زیاته کړ چې هغه د عسکرو راويستل غوړه کړل ځکه هلته کې پاتې کېدل نور د امریکا د قومي سلامتیا په ګټه نه و. د بایدن وینا و چې د افغانستان نه د عسکرو راويستلو ذمہواری زما ده. بایدن و ویل دغه څه د فارغ چې امریکا افغانستان ته تللې و هغه هدف یې تر لاسه کړ او هغه دا و چې اوسامه بن لادن و ورجل شو القاعده کمزوري کړی شو.
This is a new world. The terror threat has metastasized across the world.
دا یو نوې نړۍ ده. د ترهګرۍ خطر د افغانستان نه ور اخوا په شاوخوا نړۍ کې خور شوی دی. موږ په سومالیا کې د الشباب له خطر سره مخ یو. د القاعده شریکان په شام او شباب جزیره عرب کې او دولت اسلامیه په شام او عراق کې د خلافت جوړولو کوشش کوي. زما په نظر بنیادی دانده دا چې د امریکا دفاع او تحفظ وشي.
بایدن خبرداري ورکړ هغه کسان چې غواړي امریکا ته نقصان ورسوي امریکا به د هغوی په وړاندې آرام پاتن نشي. هغوی به ونه بخي هغوی به هیر نکړي او د نړۍ په هر ګوټ کې چوي هغوی به لمنځه یوسي. بایدن په خپل دی وینا کې ډیر کوشش وکړ چې د امریکا خلکو ته دا قناعت ورکړي چې ولې افغانستان راووت خو په افغانستان کې د آینده نظام او طالبانو سره د اړیکو په ترنګوالي هیڅ ونه غږید. په تیرو شلو کلونو کې چې امریکا په افغانستان کې جګړه کوله نو ټول ټال 2,400 امریکایي فوجیان ووژل شول او قریب 3,000 نور زخمیان شول. دا د امریکا په تاریخ کې د دې ملک تر ټولو اوږده جګړه وه چې د اگست په 1 کال 2021 له افغانستان د ټولو امریکایي قواو پر راوتلو رسمي توګه ختمه وګڼل شوه. فواد لامی، وی ای ډیوا، واشنگټن.
د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
اوریدونکو تاسو باندې په امریکا ډی ریډیو خبری خبرونه ته غوږی پرونه لا دوام لري مونږ سره اوسه. د هند بارونو چارو وزارت وایي په قطر کې د هند سفیر د طالبانو له یو لړ پوری چارواکي سره کتلی دي. دا په افغانستان باندې د طالبانو د ولکې وروسته د هند او د دیدر ترمنځ لومړی رسمي تماس دی. په دې باندې یو تفصیلي رپورت زموږ همکار اشفاق مومن نورو.
د هند بارونو چارو وزارت وایي چې په قطر کې د هند سفیر د طالبانو له لړپوړي چارواکي سره کتلی دي. د افغانستان باندې د طالبانو له ولکې وروسته د هند او د دې ډلې ترمنځ لومړنی رسمي تماس دی. د هند سفیر دیپک میثال د سه‌شنبه په ورځ د اگست په 1 په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر شیرمحمد ستانکزی سره کتلی دي. د هند بهرنی چارو وزارت ویلي دي چې د لیدنه کتنه د طالبانو د غوښتنې په اساس شوې ده. د رويټرز خبري ایجنسی وایي چې هند اوږدې مودې راهیسې د طالبانو په اړه اندېښنه لري ځکه هغوی د هند عمده سیال پاکستان سره نږدې اړیکې لري. د هند بهرنی چارو وزارت وایي چې دواړو خواوو په دغه کتنه کې د هغو هندي اتباعو په امنیت خبري کړي دي چې په افغانستان کې پاتې دي. د هند سفیر مثال همداشان هاغلی عباس انزیتا د هند اندېښنه په ډاګه کړي ده چې کېدای شي د هند ضد ملیشیا ډلې د افغانستان له خاورې څخه پر دې هواد باندې د بریدونو لپاره استفاده وکړي. د یو بل خبر لمخې د برتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن وایاند د سه شنبه په ورځ باندې ویلي چې دا له وختي دي چې د طالبانو سره د تعامل په اړه باندې تصمیم ونیول شي. هغه ویلي چې دا کار تر ډیره د طالبانو د ژمنو په عملي کولو او بشري حقوقو ته د هغوی په درناوي پورې اړه لري.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
کارډي ریډیو دی د ملګرو ملتونو سرمنشي امشر انټونیو ګټریس خبرداري ورکړي. په افغانستان کې بشري بحران روان دی چرته چې دغه حیوانات د نیمه نه زیات آبادی د ژوندې پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه باندې نور تفصيل زموږ همکار شبزاده په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو او د غلط هرڅ وسلوالو طالبانو ته د حواله کول ورستو د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکړې. په افغانستان کې بشري ناورین روان دي چرته چې دغه هیواد د نیمه نه زیات آبادی د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتيرس په یو بیان کې ویلي په دې ورځ افغانستان یو نوی پړاو ته داخليږي. زه په دغه هیواد کې روان بشري ناورین، اقتصادي ستونزو او د عام افغانانو د ژوند بنیادي ضرورتونو د منځت للو په خطرو جوړه اندېښنه لرم. په افغانستان کې وچکالي، روانه جګړې او کورونا وبا 30 ملیون افغانان د خوراک د کمی سره مخ کړي او د افغانستان د نیم نه زیات هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کالو نه کم دي راتلونکي کال د خوارځواکۍ یا د خوراک د کمی سره مخ کېدي شي. ښاغلی ګوتيرس زیاته کړي چې په افغانستان کې یو بشري ناورین یا انساني ستونزه را روانه ده. ملګری ملتونه د کال 1980 راسه په افغانستان کې د افغانانو مرستې کوي. په خپل بیان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړي په افغانستان کې بعد د بشري مرستو نظام پاتې کیږي او د افغانانو د مرستو ژمنه به ژوندۍ وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړي دا چې په تیرو دوه اونیو کې چې د کله نه د افغانستان حکومت رنګ شوه ملګرو ملتونو په افغانستان کې 80,000 خلکو ته خوراکي مرستې رسولې او په افغانستان کې دننه به کور شوي په زرګونو نورو کورنیو ته امدادي پیکیجونه ورکړي. د دوایانو ډک درې ولوی جهازونو کې یو جهاز تیر ورځ افغانستان ته رسیدلې. په مجموعه کې سکهال ملګرو ملتونو په افغانستان کې د 8 ملیون افغانانو مرستي کړې دي، خو اداره د فندونو د کمی سره مخامخ ده. سکهال د غنړيوالې ادارې د مرستو کونکو هیوادونو نه د 1.3 بلیون ډالرو د مرستو غوښتنه کړې، خو تر اوسه یې د دغه غوښتل شو امداد یوازې 30% برخه ترلاسه کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټیرز زیاته کړې اداره به را روانه ونی د نورو ضرورتونو لپاره د نورو مرستو غوښتنه کوي. نوموړي ویلي، زه په ټولو غړو هیوادونو او حکومتونو غږ کوم چې د افغانستان د ولس د ضرورت او د تیارو په وخت کې نورې مرستې وکړي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.jivanews.com.
هیر یې نکړئ.
امریکا دی ریډیو دی ک متحده عرب امارات د سفری بندیزونو رسټو د نړۍ مسافرو ته د راتګ اجازه ورکړي، خو افغان مسافران نشي کولای چې نیخ پنی افغانستان ته سفر وکړي یا د افغانستان نه عرب امارات ته را داخل شي، ځکه چې د نړۍ پروازونه افغانستان ته تګ ځنډولې. نو تفصیل د دوبه نه د دیو خبريال عرفان بهادر پر رپورت کې وره.
متحده عرب امارات چې د نړۍ هیوادونو باندې تراتک بندیزونه لری کړل، نو افغانان لا هم نشي کوي چې نیخ په نیغه خپل هیواد نه یو ای ته سفر وکړي او نه د یو ای نه افغانستان ته تللی شي، ځکه چې د یو ای الوتکو افغانستان ته تلل ځنډولې دي. افغاني چې یو ای نه افغانستان ته تلل غواړي، نو اول بدریم هیواد ته ځي، هلته به ویزه لګوي چې بیا بغیر هوایي جهاد افغانستان ته په بارډر وراړي. نو ډیر مسافر اول پاکستان ته لاړ شي او بیا افغانستان ته د چمن او تورخم په پولو ورتګ کوي. دې حق لا په شارجه کې یو ټریول ایجنټ ظهور احمد وی او ویډیو ته وی
افغانستان چې کوم مسافر ورونه دي چې چا ویزه الریډی ایکسپایر دی یا ایکسپایر کېدو ته نږدې دي، نو د دوبۍ ویزه چې چا سری هغه ویزه خو الریډی ایکسټند شوی دی، دا غوي دی د جی ډی آر اف ان چې د نوې پرنٹ والی او د چارچ ایکسپایر کېدو ته نږدې دي، نو غوي دی کوشش وکي چې په ترډ کنټری کې د 14 ډیز سٹے وکي او دوبۍ ته د انټر شي. په دې کې دوی سره کرنټ چې کوم آپشن دی، نو د پاکستان په لارې دوی راتلی شي، د پاکستان ای ویزه د اسانه سره اپلای کی او سفر لسرځي په پاکستان کې چې د کرنټین تیر کی او هغه نه بعد دوی دوبۍ ته راتلی شي.
ریپورټونه وایي چې په یو ای کې 1,500 زنه سیوا افغاني وګړي جون کوي، سکه چې 1500 افغاني کاروباریانو سلور بلین ډالر نه سیوا سرمایه لګولې. خو په افغانستان کې نصابي سیاسي بدلون ورلا سفر غیرمن کړل. ټول ایجنټان وایي چې د پاکستان حکومت افغانانو له آنلاین ویزه ورکوي کوم چې به مخکې امبیسی نه ورکړل کېده. یو ټریول ایجنټ عبدالبشیر ویو ایډیو ته په دې حق لوي
افغانستان کې په سعودي او غری یو ای تر اتل غواړي ردی د پاکستان ویزه ولري، پاکستان ته دلار شي، هلته د چو د دین تیر کې بیا یو ای ته انټر کېدې شي او دوه دوه
په یو خوا د کرونا له وجې د نړۍ بند شوې لارې بیا خلاصېږي، نو د افغانستان وګړي نشي کوي چې خپل هیواد ته لاړ شي او کوزي هم نو د تګ کارګزاري ګرانه شوې ده. رپورټونه وایي چې په نږدې ورځو کې به پاکستان او د افغانستان نورو ګاونډي هیوادونو ته د مسافرو افغانو ورتګ کې ډېروالی لیدل کېږي، تر څو چې د افغانستان هوایي میدانونو ته د نړۍ پروازونه شروع شوي نه وي. عرفان بهادر، وایس اف امریکا، ډیوا
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ، نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-0503.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د سٹیټ بینک اف پاکستان لخوا جاری شوی شمیرو نه معلومه شوې ده چې په دې حکومت کې په هواد باندې د قرض شرا 2.5% ته زیاته شوې او اوس د قرض شرا په پاکستان باندې چې کوم شمیره ده 8.8 تریلیون روپۍ دي. دا په تیر دوه کالو کې ډیر زیاتواله دي. په دې باندې د ډیوا خبريال احسان محمد خان یو تفصیلی رپورت تاسو ته باندې کوي.
د مرکزی بانک لخوا د غشمیري خای یوازې په اخیری دوه کلونو کې د حکومت د قرضونو او کچ کې 2.5% مجموعي توګه زیاتواله راغله او دغه اغستې شوی قرضونه چې مالی کال 2019 شلم کې 1.8 کروڑ روپۍ وي په 2021 مالی کال کې 1.1 کروڑ ته رسیدلې دي. د اقتصادي چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر مراج الحق وايي د قرضونو بوج زیاتې دو سره ویره ده چې د وړاندې مخ په خکته دغه اقتصاد به نور هم کمزور شي. په دې اړه نوموړی وايي
بیا تقریبا 8 تریلیون او ټوټل چې کوم زمونږه پاکستان باندې چې کوم قرضه بوج دی هغه څه راشه دی بیا کال کې دا یو ډېر غټ سټینګ ده چې د حکومت په مقامخ ته چې مسلسل چې دا نه هغه د قرض کې زیاته کیږي.
دغه خود لشوې شمیرو تر مخه بارنه اغستې شوی قرضونو کې د 13 دوو کلونو په محل کوم ډیر زیاتواله نه دی لیدل شوی. لکه مالی کال 2019 کې بارنه قرضې 11.055 کروڑ چې اوس 12.23 کروڑ ته رسیدلې دي چې دغه کې د IMF او نور بار ملکی کرنسای کې اغستې شوی پورونه نه دي شامل. د مرکزی بانک تر مخه په کورنۍ قرضو کې بیا دغه زیاتواله 6.5% ته رسیدلې. پروفیسر ډاکټر مراج الحق زیاتوي په داسې کې د بجټ دریمه برخه یوازې دغه د قرضونو په سود او خلاصولو کې لاړ شي چې د دې اغیز په پرمختیایي پروژو پریوزي او داسې کې بیا د هیواد دننه د سرمایه کارۍ کمیدل نور هم ستونزې زیاتوي. مرکزی بانک د شمیرو تر مخه چې بارنۍ اغستې شوی قرضونو کې 8.2% زیاتواله راغله خو بیا د قرضونو واپسای کچا نور هم کم شوه. شمیرې خای زیاتره بارنۍ قرضې نو ورکولو لوجه دغه کچا کم شوه او بیا د کرونا وبا لوجه زیاتره مالی ادارو دغه د قرضونو بیا تاغستو موده کې نرمي خودلې ده. د حکومتي داو تر مخه په اخیری کلونو کې تجارتي خساره کم کړې او د دې لوجه با په اقتصاد خې اغیزې ولیدې شي خو بلخوا بیا په 2020 مالی کال کې حکومت لا 40 اربع ډالر اغیستې شوی قرضونه بیا تور کول دي. احسان محمد خان وی او ای ډیوا په خبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري به شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 02 05 00 03.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ده. اوس وخت شوی د یوې ادارې چې امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي. وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکای په چین کې د امریکای او د نورو خارجي ملکونو صحافیانو سره په بد سلوکي د دوی په سخت څارنه کولو، په دوی د ویرو تراو تیرولو او د دوی خلاف په انتقامی اقداماتو کولو سخت فکرمندي ښکارا کړی ده. خاغلی پرایس خپل بیان کې د دې قسم ویرو تراو تیرولو تازه ترین مثال په ګوته کړ او غدا چې د چین په سویلي صوبه هینان کې د راغلو سیلابونو د تباکارو او په دې کې د خلکو د سرونو د زیان کېدو په حق له د خبرونو په لیګلو په خارجي صحافیانو ډېر سختي ویری ترهي تیرې کړې شوې دي. یو شمیر خارجي صحافیانو ته آنلاین دړکی ورکړې شوې دي. نور ډېرو صحافیانو ته عام خلک را اوپارولې شول. په قول د ویان نت پرایز د خارجي صحافیانو خلاف د اولسي جمهوریت چین د ستغې جبل بیانونه په سرکاري میډیا ډېر خواره کړې شوې دي او په دې او په دې دغه صحافیانو سره تو اخستو عامو چینیانو لاسونه هم اچولی دي. په سرکاري میډیا خواره کړې شو بیانونو کې د خارجي صحافیانو په باب لویناګانی کیږي چې دوی د عوامي جمهوریت چین په پالیسو ټکونه کوي. په دې عام خلک د خارجي صحافیانو خلاف سخت تو کړي او په ډیرو ځایونو کې خلکو صحافیانو سره لاسونه هم اچولی دي. دینه علاوه ورته آنلاین زبانی کنزل او بدرد هم ویلې شوې دي او خلکو د قتل دړکی هم ورکړي دي. د چین د خارجه چارو د وزارت ویان ژاو لیان یو تازه اخباری کانفرنس ته د وینا کولو په موقع دا وکړی ده چې په چین کې صحافیانو ته د خپل کار پوره پوره ازادي ده. خدا حقیقت نه دی. د خارجي نامنګارانو د کلب اف چاینا نومي تنظیم په کلی د رپورت کې ویلي شوې دي چې کومو خبري اعلانو سره چې په دې باب له خبرې اترې شوې دي په دوی کې 80% خبري اعلانو ویلي دي چې دوی کله هم قبرونه لیږي نو په دوی ویره ترې تیرولې شي او د دوی په کار کې مداخلت کوي. د چین په باب له د امریکای د خارجه چارو د محکمې د بشري حقوقو په تازه رپورت کې ویلي شوې دي چې د چین حکومت خارجي صحافیانو سره سینکیانګ کې د کار کول په وخت ډیر خراب سلوک کوي. د دوی دیمار سارنه کولې شي، په سړکونو کې ورته خندان راپورته کولې شي او سایبر حملې پکېږي. په رپورت کې په کال 2000 کې د امریکای د وال سټریټ جرنل نومي اخبار د دریو خبريانانو چین نه په زور د وستو ذکر هم شوی دی او وال سټریټ جرنل، واشنگتن پوسټ او وایس اف امریکا خارجي دفترونو ګرځولې دي او دا درې واړه خبری ادارې دې ته مجبورولې شي چې د چین حکومت ته د خپل عملی او د ملک دننه د خپل کار تفصيلات ورکړي. د خارجه چارو د محکمې ریپورت دی چې د چین حکومت د ویزې د نوي کورو په عمل کې هم خبري اعلان کړی او اضافي خارجي خبري اعلان مجبوري چې د چین نه بهر شي. هر کله چې د خارجي خبري ادارو د پاره کارکونکو مقامی ملازمانو باندې هم ډیر ظلم کیږي. چین د خارجي میډیا خلاف خپل مهم په چین کې د کال 2022 جمی د اولمپک مقابلو د شروع کېدو نه یو څو میاشتې وړاندې شروع کړی دی. خارجه چارو د محکمې ویان پرایس چین ته پټینګ وینا کړی ده چې له ذمہوار ملک سلوک خپل کی د امید ښکارا کړی دی چې چین به را روان لوبوله د خارجي میډیا ترونکو خبري اعلانو سره د رون تندي سلوک راواخلي. دا خبره په ګوته کا چې د امریکای د خارجه چارو نائب زنانه وزیر وینډي شرمن د چین په تیانجن خار کې د چین چارواکو سره د ملاقات په موقت دوی سره د میډیا په اهمیت او د پریس په ازادۍ خبري کړی دي. خاغلی پرایس په اخر کې وی چې موږ د چین چارواکو ته وایو چې د صحافیانو تحفظ یقیني کړي چې دوی په ازادۍ سره خپل کار کولای شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.